السلام علیکم دا وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده نن د ګول ورځ 2013 کال د جنوري رومبنی نیټه ده او وختونه دی په اسلام آباد کې د شپې لس په کابل کې دی نه نیمه او په واشنگټن ڈی سی کې د غرمې 12 بجې دی د دیوا ټلویزیون خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه رحمان بنره
تاسو ټول اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو په یو شمېر مهمو موضوعاتو په تاسو خبرو خو لاول د نن د ورځې مهمو موضوعات
د امریکا صدر اغلی ڈونلڈ ٹرمپ د کال 2013 لمړی ټویټ په پاکستان کړی دی او وای پاکستان په تیرو 15 کالو کې 3.3 بلین ډالر امداد اخستې دي خو په جواب کې امریکای سره دوکه کړې او دروغ ویلي
او په پاکستان کې یو غیر سرکاري تنظیم په خپل رپورت کې وایي چې 2013 کال کې هم د تیرو کلونو په شان په خیبر پختونخوا فاټا او بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښې تر ټولو زیاتې وې
او د ایران سرکاری مطبوعات وایي د حکومت په ضد روانو لاریونو په مهال تیر شپه 10 کسان وژل شوي دي
دا د دې نه علاوه یو شمېر نور مهم موضوعات هم موږ تاسو ته لپاره په دې خبرونه کې راوړې دي موږ سره اوسئ
د واشنگټن ڈی سی نه
کو د کال 2013 د لومړنۍ ټي وي خبرونه سره تاسو په خدمت کې حاضر یو د ډیوري ډیو تمام همکارانو لخوا مو نوې کال مبارک شه خپل خیال ساتئ او تم کو هله کو چې د کال مو د خوشاله سره وي د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ هم د خپل کال لومړنۍ ټوټ شه د پاکستان سره په مسلو باندې کړی دی ویلي دی چې پاکستان دروغ ویلي دی او دوکه کړی دی سمره مهم دی دا ټوټ په دې خبرې کو زموږ همکار هغه افتخار حسین موږ سره په سټوډیو کې ملګری کیږي سړی مو شه
میرا مننه رحمان بونری صاحب
هغلی ډونلډ ټرمپ د خپل لومړی ټویټ تفصیل کراته وای سمره مهم ده
یقینا پدې کې یو څو بنیادی مهم ټکی دي زه بخپل کتونکو ته دوه ما هغه کې اولنې خبره خدا ده چې پاکستان دروغ ویلې دي او ټګي کړي ده دویمه خبره ده چې تر اوسه پوری یو ښکارش میره د امریکا د امداد چې پاکستان ته تر 3.3 بلیون ډالر په تیر 15 کالو کې
ډېرې پیسې دي
ډېرې پیسې دي بیا په دې کې مونږ دا وایو د صدر ټرمپ په دغه ټویټ کې په اخره کې په انګریزي کې لیکل شوی دی نو مور یعنی دا رویه به دوی نوره نه برداشت کوي او پاکستان به دغه ټګې او دروغ ته نور نه پرېږدي درې مهم ټکي په دغه یو ټویټ کې چې د کال 2013 اولنې ټویټ دی ګوره په بنیادی توګه ک دې ټویټ ته وکتل شي نو د صدر ډونلډ ټرمپ په ذهن کې یعنی چې کله کال پیل شو یقینا چې د افغانستان جګړه پرته ده او دا هغه جګړه ده چې دا د امریکا تر ټولو اوږده جګړه اوس جوړه شوې ده د دې د حل دراوستلو لپاره پاکستان چې کوم وعده کړی ده کوم امداد یې اخیستی دی او سرنګ بیا هغه د امریکا لپاره پیسې کړی دي د غټورې خبرې په دې باندې ذهن ته را سرګندي دغه ذهني سوچ او فکر په دغه ټیم باندې یقینا دا ډیر ښکار دی چې د امریکا لپاره افغانستان کې یو مضبوط مستحکم د افغانستان حکومت وسلوالو مخالفینو ته ماتې ورکول او یا په سیاسي توګه دغه تل کې دوی چې د مسلې حل جوړول او د پاکستان کردار په دې کې ډیر مهم تر اوسه پورې چوس بلل کېده ټول توجه په دغه سیس باندې ورکړل شوی دی
افتخار حسین صاحب تاسو ول چې د هغلي ډونلډ ټرمپ د خپل ټویټ په اخره کې لیکل دي نو مور د نو مور د انګریزي ټکي د مطلب دا تاسو ویل چې نور با داسې نه کیږي او هغه نور یو بل نه خره کوي هغه اردون کو ته موږ واځي او هغه اکسلیمیشن مارک دی انګریزي کې ورته وای دا ټکي هغه وخت په انګریزي کې لیکل کیږي کله چې استا په خبره کې تخپل جذبات هم شخود الغواړي هغه جذبات د خوشحالیم کې دي
خبرداري
خبرداریوم کې دي شي د خفګانوم کې دي شي خو هغه ستا ایموشن یا خینو دا سیمالوبي چې د امریکا سر ډیر انتهایی دی خبرې ته سنجیده دي
او
سنجیده دي اظهار کوي افتخار حسین سره د پاکستان ریاکشن یا خبرګون ورته خودل شوی دی سم د ټکا
دا ته خودل شوی دی دا غې نه وړاندې صرف دا راځم په دغه اولنې پښتنه کې چې کم یو وړه او ټکه پاتې کیږي ګوره په نړیواله کچه چې کله یو هیواد ته لکه ټګمار ویلی شي یا دروغجن ویلی شي نو دا خو وروسته خبره ده چې پاکستان سره نه موافقه کیږي او پاکستان خپل جواب لري او دا غي حکم لري دا څه نه ده خو ته سوچو کا چې په یو کلی کې یو سړی پټګ مشهور شي یا ورته څوک ټګوي دا په نړیواله کچه په ډیپلوماسۍ کې دا یو ډیر غټ داغ ګڼل کیږي، او بیا د پاکستان دیتا په کمی مفکورې سره او په کمی بیانیې سره جواب ورکي او په سړ ډول ورکي دا ډیر مهمه. رازو خبرګون دا ګوره، خبرګون کې د پاکستان د خارجه وزیر خواجه آصف هغه خبرګون ډیر مهم دی. هغه ویلی دی په ټویټر باندې چې مونږ به پاکستان به د دې جواب ورکي رسمي جواب، او په هغه کې به حقیقت څه دی او افسانه څه ده دا به څرګندوي. اوس رازو په دې د پاکستان دغه عکس العمل چې دی دا په څه باندې اډانه لري؟ تر اوسه پورې دا چا منلی دی که نه دی منلی دی هر څه ته رازو، خو د افغانستان عکس العمل هم خبرګون ډیر زیات مهم دی. هغه به زه دا ووایم چې د افغانستان صدر اشرف غنی یا کم نورو سترو چارواکو یعنی خارجه وزیر هغه ټویټ خو ما ونه لیده، خو دلته په واشنگټن کې چې د افغانستان کم سفیر دی هغوی په خپله په ټویټر کې پیغام کې دغه ویلی دی چې دا د افغانستان د جنگ ځپلي خلکو لپاره چې دی یو ډیره ښه خبره ده. یعنی په یو انداز کې کومنګ وای د دې هرکلی کړی دی. اوس رازو آیا په عمومي توګه په دې باندې په ټویټر سره عکس العمل خودل شوی دی د پاکستان په خوانی چې کم سفیر دی حسین حقانی، هغه هم په خپل په ټویټر باندې لیکلی دی چې دا زما د کتاب هغه خبره ده میگنیفیسنت ډیلوژنز چې هغه په انګریزي ژبه کې لیکلی دی، او هم په کې دغه خبره تایید شوی ده چې پاکستان پیسې اخستی خو په جواب کې کوم څه کړی نه دی. دا د حسین حقانی کتاب دی. بیا برا شو په دې باندې زبده ویم چې دلته کم تھنک ټینکس دی یا هغه ادارې کم چې د امریکا په پالیسیو کې سنسه اثر لري او هغه بیانیا یا مفکوره چې د هغه غړ غړ ټکی هغه هر وخت په دغه تھنک ټینکس یا ادارو کې ښکاره کیږي، نو د هغه وډرو ویلسن سنټر او په هغه کې یو سړنکار چې په دغه سیمه خبر دی سورز وړاندې دی شمالي وزیرستان ته هم تلو مایکل کوګلمن، هغه ور کړی دی چې یاره کې دی شي دا د فرستریشن د مایوسۍ نه خو لا پته نه لګیږي، او دا خبرې چې دی دی و چې خپل ما هم دیته وړاندې چې دی اشاره کړی وی چې ګنې دا سی بکیږي. اوس رازو ګورې صدر ډونلډ ټرمپ چې دی په 28 اگست 2019 هغه باندې خپل د سویلی آسیا لپاره چې کومه پالیسی اعلان کړی و هغه ډیره مهمه و. د هغه په حساب باندې هغه اوس وړاندې مونږ ګورو چې زی او باغی کې ویلو چې پاکستان چې دی هاربرز ایجنټس آف کیاس، یعنی د اړی ګړی هغه خلک چې اړی ګړی خبري دی هغه لا پټ زین ور کوي او په دغه خوره باندې د هغه پټ زین دی. نو دا سینه و چې ګنې د نه خبره دی یا د امریکا قواوی په دغه خبرو باندې نه پويږي، ځکه دغه خبره په دغه پالیسی کې سرګند کړي و. دا غې نه پښتا مایک پمپو کوم چې د سی ای مشر دی هغه په خپل خپل خبرو کې ویلو چې موږ به یو ورخیزه ګام اخلو. بیا براشو چې د امریکا خارجه سیکرټر چې دی نو هغه دوه اونۍ وړاندې په خپل په یو بیان کې دا خبره کړې و چې د پاکستان کچری د دغه ترهګرو پر ضد ګامونه و نخلي او دا لمینځ یو نسی، نو کې دی چې خپل خوره دوی ته بیلی، یعنی دغه تاوان هم ورته خودلې دی چې دا صرف د امریکا جنگ نه دی.
ها افتخار صاحب، د پاکستان ته د امریکا صدر تاسو ول چې په خپل خبرو کې دروغجن یا ټګ ویل دي، دا په داسې حال کې دا پاکستان ته نړیوال تاسو چې دا خطاب ورکړي چې پاکستان کې خپل په سپریم کورټ کې د خپل اوردونکو په خاطر وایم چې نن سبا غټي قضیه هم دا دي چې د پاکستان کم سړی چې د ایماندار دی کم بېمانه دی، یعنی د امین او صادق فیصله چې د پاکستان سپریم کورټ د پاکستان د وزیر اعظم هم وکړه او هغه ته وی چې دا ایماندار نه دی او د نورو سیاستدانانو هم دا فیصله روانه ده. بل دا ته وایي چې څومره مهم دی دا دا ټویټ د پاکستان او د امریکا په اړیکو باندې د اثر سوي.
یقینا چې ګوره د کال په اولنې ورځو زبر دا وایم چې په اولنې دقیقه کې ته کله دا خبرې پیل کړي، نو د دې مطلب دا دی چې څنګه وړاندې مونږ ذکر وکړو یو خو دغه جګړه ډیر مهم ده، او بیا د پاکستان هغه رویه چې کم ته دی دوکا او ټګي وي، نو هغه د امریکا لپاره اوس دغه خبره ډیره مهمه ده چې په دې باندې باید د فکر وکړي. اولنې خبره. دویمه خبره دا ده چې د راتلونکو اړیکو داسې ښکاریږي چې پاکستان باید نړۍ په خپل دریز قانی کې او کچرې دغه سي ناکامي چې څنګه دی پاکستان، نو دا به ورته ډیره ګرانی چې په یو ښه ماحول کې د امریکا، او بیا امریکا صرف امریکا نه ده بلکې دا د امریکا چې کم دفاع چارو سیکرټر دی اغوی په خپل کانګرس ته دا 13 د اکتوبر په میاشت کې دا خبره کړې و چې کال 2011 کې چې منګه اخیرانه چانس ورکو پاکستان ته، نو اغوی ورته چې تاسو سره بیا لاري سدي جیمز مارستا، نو دی ورته وی چې ګوره صرف مونږ نه یو، ناتو دا په ناتو کې بیا مونږ ګورو چې سلوختونه زیات هیوادونه دي، د غرنګې بیا د امریکا چې کم اثر رسوخ ته په نړیوالو ادارو باندې د پاکستان د نن اقتصاد کې وکتل شي، نو 13 هفته دا خبرو چې شپږ بیلین ډالر به دي پراتلونکو شپږو میاشتو کې صرف د قرضې په مت کې ورکي، نو صرف دغه نه دي بلکې ډیر مشکلات په نړیوال او ډیپلوماټیک چا باندې جوړې دي شي. یو خبره بیا پاکستان مفکوره ولې ناکامه شوې ده؟ آیا داسې خونه ده چې ګوره 13 اونۍ د پاکستان پوځوي چې موږ د پردې جګړه نور نه کول غواړو، نو چې دا جګړه پردې و د 3 بلین ډالر چا خستی دي، کدا پوسه خستی باید چې جواب ورکړي، د یوې یوې ټکی حساب ورکړي او ځان خلاص کړي، او کچره داسې نه کیږي، آیا د پاکستان پارلیمان په دې خبر کړی شو چې کله دا پیسې خستل کېدلې؟ دا د پوز لپاره اوس هغه پښتني دي چې په دغه مفکوره کې دا خو یو تن راپاسي چې زه دا کار کوم زه دا نه کوم، خو په نړیواله کچه پاکستان زه به دا وایم چې د پاکستان د تحریک انصاف یو ډیر چې زمواره تن ګڼل کېږي شاه محمود قریشي، هغه نن هم د دې ټویټ نه پښته بیان ورکړی دی چې پاکستان هسی چې د طرح غره پر ضد جګړه کې هغه نه دی منل شوی، نو پاکستان له پکاره چې په خپل بیانیا او مفکوره خکولو باندې کار وکي. نګوره دغه ولې نه د منل شوی دا غي غړ غټ زتا ست دا د دروغ خبره نن په پاکستان نه کیږي. د لری پرسلر کم چې د پاکستان په اړه باندې قانون د نوی پلسیزه کې عملی کړو په پاکستان بندیزونه لګیدلو، د اغه کتاب چې کم دی نیبرز ان آرمز دا سو میاشتې وړاندې دلته په واشنگټن کې چې کله لانچ شو کار کې دلو عام خلکو ته ورکول کېدونه پاغه کې په خپل راغلی او ماته دا پښتنه وکړه چې دا خو هندستان هم په اغه دور کې وسلې جوړولې پاکستان، ولې پاکستان تاسو په نخ کړو؟ اغه وی چې ګوره دا شل دواړه خلک براتل مونږ سره بناسو، پاکستان مونږ ته دروغ ویل، دا د دغه د پسته مونږ دا کار کړی، ځکه چې هند به مونږ ته وی چې مونږ دا کو او کوې، خو پاکستان به وی چې مونږ هیڅ نه کو او اخره کې بیا دا کار وکړو. نو په نړیواله کچه چې دا څه قسمه لیبلې په تا باندې ولګیږي، نو دا د نن ورځې نه دی، دا بیا ډیر مشکل پیدا کوي. بل خبره دا ده لکه زه به تاسو د وایم چې حافظ سعید دی امریکا په 10 ډالر کې خو دی هغه په پاکستان کې دی، نو دا توقع لرل کیږي، او دا صرف امریکا نه ملګری ملتونه، هغه ملګری ملتونه په کم باندې چې د پاکستان چارواکي وایي چې د کشمیر قرارداد دی عملی شي، دا هغه ملګری ملتونه وایي چې حافظ سعید تر هغه ګرځي پاکستان د پر ضد ګام نه اخلي. نو ګوره دغه تضادات بیا سید صلاح الدین چې کله امریکا د حزب المجاهدین مشر ترهګر وبل، نو د پاکستان د خارجه چارو هغه وخت مشر ټاپ ډیپلوماټ سرتاج عزیز بیان ورک چې دا موږ د چا په خولې باندې نه ترهګر کو، ګوره دا ټول خبرې موجود دي. بیا د افغان طالبانو مخالفت پاکستان داسې پخکاره نه کوي، دا په افغان چارواکي چې دا نیوکه کوي، ټیک شو، دا د افغانستان د ریاست دښمنان نه ګڼي. نو دغه رنګ بیا راځو د پاکستان خپل دریز دی د حقانیانو په اړه چې کومه پالیسی ده په دسمبر سلیرشتم دسمبر باندې تازه بزه ده ویمه، دا اوس یو اونۍ نه زیات وخت کیږي الته کې په کورمه کې یو ډرون برید وشو، په هغه کې د پاکستان استخباراتو چارواکو وی چې د حقانی ډلې وتن وجل شوی دی، خو په عمومي کچه د پاکستان دریز دار چې دغلته کې کم غټ تنظیمي ډانچه نشته دی، اډانې نشته دی، او دا وی چې د حقانیانو سره موږ مرسته نه کوو پټځین نشته دی. نو بیا د دینه پښته آیا دوی کم حل خودلې دی پاکستان د امریکا سره د اړیکو لپاره؟ دا غټه پښتنه ده. تاسو به په ډیپلوماسۍ په دې باندې جواب ورکوي چې موږ بس پرې دی زمونږ تاسو سره کار نشته دی او دا زمونږ جګړه نه ده او په خپل سر راکاږي په نړیواله کچه، خدا بیا ټول ملکونی او بلته ویلی شي چې به زما تاسو سره کار نشته خپل کار کو، داسې نه ده. پاکستان با یو ډېر باوري مفکوره چې نړۍ ته قبولي، ملګرو ملتونو ته قبولي، گاونډي هیواد ته قبولي، په خپل دنه پارلیمان ته قبولي، دی به د اغې مفکورې سره راځي، او کچر دغه دوه مخه پالیسي وي نو یقینا د دې لپاره به ډېرې مشکل چیلنجز به وي. اوس راځو آیا پاکستان دې ته څه ځواب ویلی؟ د پاکستان وایي چې موږ په ترهګرې کې ډېره قرباني ورکړې دي، د 10,000 نه زیات خلک په مختلفو وختونو یاد کړي دي، دا دې باید ومنل شي. د پاکستان پوځ چې دی د دې ویان چې کوم وو په کال 2015 کې وایس آف امریکا ته راغلی او هغه وی چې یو سل او یعنی یو لاک زبا دویمه چې یو لاک او دا یو غټه شمیره ده چې شپږ یا زره پورې خودلی کیږي پکې لک شانته تسې ضرورت پوي دومره پوزیان چې دی دا د پاکستان په قبایلی سیمو کې پراته دي او دا په دنیا کې په یو ځای کې د ترهګرۍ خلاف د دینه بل غټه چې دینو پاوز یا قواوې چرته پراته نه دي آیا دغه هر څه چې دی نړۍ قانع کړه کنه ګوره اوس راځو په کشمیر باندې پالیسی د افغانستان په دغه جنگ کې چې اوس عام خلک ښکیل دي عام خلک پکې وژل کیږي تشدد کچا زیاتیږي او د امن ضرورت نور هم زیاتیږي نو خلک اوس دا وی چې ګنې پاکستان د دې هر سنه روستوزی او پشا کیږي دا د دغه مفکورې کم متبادل نشي کېدی او نه د پاکستان جواب کې دي شي نړۍ ته چې زه پکې نیم او زه
ډېر مننه افتخار حسن صاحب د ډیوري ډیو سره اوسه سولو زو کچرا شو نو د پاکستان څخه د ترهګرۍ سره په موضوعاتو باندې یو شمېر رپورټونه هم لرو را سره اوسه
امریکا دیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده تاسو ریپورت وړاندې کوو چې داسې ریپورټونه نړیواله میډیا کې راغلي دي چې ګنې پاکستان حکومت پلان جوړ کړی دی د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید چې کمې خیراتي ادارې دي او کمې اساسي دي مالی هغه به حکومتي کنټرول کې راولي او دا هم په دغه ریپورت کې چې نړیواله میډیا کې خور شوې ده راغلي دي چې د پاکستان حکومت صوبایي او وفاقي ادارو ته په 19 دسمبر باندې داسې خفیه امر هم جاری کړی وو چې د حافظ سعید د کنټرول د لاندې خیراتي ادارې مالی اساسي دي حکومت په کنټرول کې راولي په دې باندې تفصیلی ریپورت زمونږ همکار کریم بارکوال تیار کړی دی تاسو وړاندې کوو
د ترهګرۍ لپاره د مالی سرچینو په ضد د کار کولو د نړیوالې ادارې تر خبرداري وروسته پاکستان په پام کې لري چې د حافظ سعید په مشرۍ د جماعت الدعوه مذهبي ډلې خیراتي او اقتصادي اساسې په خپل واک کې واخلي اسلام آباد د دسمبر په 19 په یو پټ امر کې خپلو صوبایي حکومتونو او مرکزي ادارو ته د دې پلان تفصیل لیږلی دی هغه درو تنو افسرانو چې په دې اړه د دسمبر په 19 په یو مهمه غونډه کې ګډون کړی رویټرز خبري ایجنسۍ ته ویلي په هغه پټو اسنادو کې چې د مالی وزارت لخوا خپاره شوی امنیتی ادارو او صوبایي حکومتونو ته پکې امر شوی چې د حافظ سعید دوه تنظیمونه جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن دی د دسمبر پر 28 تر خپل واک لاندې راولي پاکستان دا ګام په داسې حال کې اخیستی چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ډله په روانه جنوري میاشت کې پاکستان ته سفر وکړي او د هغه ډلو په ضد د پاکستان ګامونه وڅاري چې ملګرو ملتونو د ترهګرۍ په لیست کې شامل کړي دي دغه پاکستانی چارواکي وایي چې پاکستان د دغو خیراتي ادارو چې ترهګرۍ په مالی سرچینو تورنې دي په ضد ګام وانخلي نو امکان لري چې د ملګرو ملتونو لخوا بندیزونه پر ولګیږي حافظ سید چې امریکا نړیوال ترهګر نومولی او د هغه پر سر یې $10 میلیونه اعلان کړي دي د لشکر طیبه مذهبي ډلې مشر دی چې هند او واشنگټن ورباندې په ممبئی کې د 2008 میلادي کال د بریدونو تور پورې کړی چې 168 کسان پکې وژل شوي وو جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن هم د حافظ سید خیراتي ادارې دي چې په پاکستان کې د خیر شګړې د کارونو ادعا کوي خو امریکا دغه دواړې ډلې ترهګر محاذونه ګڼي حافظ سید په وار وار د ممبئی په بریدونو کې لاس لرل رد کړي او د پاکستان عدالتونو هم په دې تور کافي شواهد نه دي ترلاسه کړي چې هغه په دې جرم محکوم او سزا کړي خو جماعت الدعوه ډله په پاکستان کې په ښکاره خلک وسلو اخیستلو ته هڅوي او د هغو وسلوالو لپاره ملاتړ ترلاسه کوي چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې جنګیږي د مالیې وزارت لخوا په خپاره سوو اسنادو کې چې د مالی عمل کاري ځواک یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس ته پکې اشاره شوې یوازې د حافظ سید د خیراتي ادارو په اړه معلومات ورکړل شوي او ویل شوي چې په ضد به یې ګامونه واخیستل سي اف اے ٹی ایف یا د مالی عمل کاري ځواک یو نړیواله اداره ده چې د پیسو منځلو یا غیر قانوني پیسو او د ترهګرۍ لپاره د مالی مرستو په ضد جنګیږي پاکستان ته خبرداری ورکړی چې د ترهګرۍ د مالی سرچینو په بندولو کې ناکامه شوی او ممکن د څارنې په فهرست کې شامل سي رویټرز د حافظ سعید د خیراتي ادارو د کنټرول په اړه د پاکستان د داخله چارو وزیر احسن اقبال چې په دې اړه د یوې غونډې مشري هم کړې و پوښتلی خو نوموړي تش دومره ځواب ورکړی چې د خپلو ادارو ته امر کړی چې په هیواد کې د هغو ټولو تنظیمونو د چندو ټولولو کار ودروي چې غیر قانوني ګرځول شوي دي. احسن اقبال رویټرز ته دا هم ویلي چې پاکستان دا ګام د امریکې تر فشار لاندې نه دی اخیستی او نه دا کار د چا د خوشاله کولو لپاره کوي. د جماعت الدعوا او فلاح انسانیت فاونډیشن ویاندویانو ویلي دوی تر هغه وخت په دې اړه څه نسي ویلی چې تر څو یې د حکومت لخوا د دوی د خیراتي ادارو د مالي سرچینو د کنټرولولو په اړه رسمي خبرداری نه وي ترلاسه کړی. که د ترهګرۍ د مالي سرچینو د بندولو دا پلان عملي سي نو دا به لومړی ځل وي چې پاکستان د نړیوال ترهګر پیژندل سوي حافظ سعید د شبکې په ضد ګام اخلي. د حافظ سعید په مشرۍ خیراتي ادارې په پاکستان کې 300 دیني مدرسې، سکولونه، روغتونونه، چاپځایونه او امبولانسونه لري. د ترهګرۍ په ضد د پاکستان د امنیتي ادارو دوه چارواکي وایي د جماعت الدعوا او فلاح انسانیت فاونډیشن مرکزونه د پنجاب په مرید کې سیمه کې دي، خو په ټول پاکستان کې 50,000 داسې کارکوونکي لري چې په خپله خوښه بې تنخواه سره کار کوي او سلګونو نور داسې دي چې تنخواه ورکول کیږي. د حافظ سید په مشرۍ لشکر طیبه ډله چې د ممبئی تر بریدونو وروسته په نړیواله ترهګره ډله وپیژندل سوه، نو تر هغه وروسته یې جماعت الدعوا او فلاح انسانیت فاونډیشن خیراتي ادارې جوړې کړې. خو اوس چې دغه ډلې هم امریکې د ترهګرۍ د محاذونو په توګه اعلان کړې، نو په تیر 2018 میلادي کال کې د ملي مسلم لیګ په نامه سیاسي ګوند اعلان کړ چې وایي په راتلونکو عمومي انتخاباتو کې به برخه هم اخلي.
پاکستان کې د لشکر طیبه په حق له دغه رپورټ تاسو د بارکوال میاخیل سره پخې ورېدو هم په دې موضوع باندې د پاکستان په واشنگټن کې پخوانی سفیر هاغلی حسین اقانی خپل یو ټوټ کې ویلي دي پاکستان به دغه اکاونټونه او دغه د بینک خاته هغه وخت لري کله چې پکې صرف یو څو پیسې پاتې شي. گویا پاکستان دغه خاته تړل نه غواړي په ظاهر دغه د مطلب دا اوس یو بل رپورٹ چې پاکستان کې د کال 2018 کې تر هغه غره پاک لري د پاکستان اداره وای بلوچستان صوبہ او فاټا د ټولو زیاته متاثره علاقې به په کال 2018 کې تشدد د لاسه تفصیلی ارشد حسین نقلو.
رپورٹ کې وای چې د نور صوبو په نسبت تر ټولو زیات تر هغه حمله په بلوچستان ایالت کې رامینځته شوی چشمه رای یو سل درې اتیا وا په دغه بریدونو کې 208 ملکی وګړو او سلور اتیا امنیتی اهلکارو خپل جندونه د لاس اور کړی، یعنی په درویش ځانمرګي بریدونو کې یوازې لس بریدونه په دغه ایالت کې ترسره شوی. رپورٹ زیاتوي چې د بلوچستان نه پس په دویم نمبر تر ټولو زیات تر هغه بریدونه د هیواد په قبایلی سیمو کې ترسره شوی. په یو سل دواتر هغر بریدونو کې 200 ملکی وګړي، 15 امنیتی اهلکار او 18 ترهګر وجلې شوی. رپورٹ ښایي چې د خیبر پختونخوا صوبه کې د ترهګرې 15 حملې شوی. په دغه حملو کې 30 عام وګړي، 40 امنیتی اهلکار او 15 ترهګر وجلې شوی. که څه هم د هیواد سیویلین او عسکري مشران د ترهګرې د پیښو راکمولو دعوی کوي، خو دغه رپورٹ ښایي چې د تیرو دوه کلونو په نسبت کال 2018 کې زیات ځانمرګي بریدونه شوي چې شمیره درویش دا. کال 2015 سم کې داشمیرا ترتیبوار اتلس او ولس ریکارډ کړی شوی و. په دغه رپورٹ کې ورکړی شو شمیرو باندې د ډیو ریډیو سره خپل سیړنه کې د پوز پخوانی افسر لیفټیننټ جنرال ریټایرډ تلت مسعود وای دغه شماره ښکارا کوي چې تر هغه خپل پام آسان هدفونو تراړولې، خو دغه بریدونو په نتیجه کې کما مرګ جوبلا مخې تراغلې.
دیکھنا یہ ہے کہ اس سے بھی کم کرنے کے لیے میرے خیال میں ایک تو بارڈر کنٹرول جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ افغانستان اور پاکستان میں تعاون بہتر ہونا چاہیے جو کہ ابھی نہیں ہے. جب تک ان پر پیش رفت نہیں ہوگی آپ دیکھیں گے کہ اس قسم کے حملے جو ہیں وہ جاری رہیں گے.
ہغوائی دتر ہگر بریدونو او د مرگ جوبلی راکمول لپاره د پاکستان افغانستان ترمن د پولی خصم بالخ او د دوړو هیوادونو ترمن یو بل سره د تر ہگر پر ضد همکاری پکار دا چې دا محل د نشت برابر دا، او تر سوچ په دغه سیزونو کې پرمختګ نوي شوی نو دارنګ حمله با جاری وی. نو وړي وای چې په بلوچستان صوبه کې زیات تر هغه پیخې ذکر امینست شوی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله باندې امنیت ټینګول ګران کار دی، او بل دا چې په بلوچستان ایالت کې د بیلتون خوخ بلوچیانو بغاوت هم روان دی.
وو وہ دشمن عناصر جو کہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اور چین میں تعاون ہو وہ بھی ان قوتوں کو مدد دے رہے ہیں جو کہ بلوچستان میں
ہغوائی ہغا دخمنن چی دا پاکستان او چین ترمین دا سی پیک پا پروجا او دا گوادر پا بندرگا روان ہمکاری مخ کی بوتلو تا نپریک دی ہغوی دا دے پرزد بلوچستان آئلت کی دا بیلتون خوخو ملا تلکوی او دا ہغی بد اثرات پا پاکستان پریوزی دا پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کنفلیکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز دا کلیز رپورٹ وائی کہ سہم سندھ ایالت کے تیر کال ترہگر بریدونو کے شپک سلویخ فیصدی کمے راغلے خوپ دغ بریدونو کے دا مرگونو شرح سلور اتیا فیصدی تا زیادہ شوے ارشد حسین وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد
افغانستان ته په افغانستان کې د ملګری ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف وایي چې 2018 کال په لاولنۍ نه میاشتو کې په افغانستان کې د بدامنۍ د لاسه 200 ماشومان مړه شوي دي یونیسف په دغه شمیره باندې اندېښنې هم ښودلې دي تفصیلي ریپورت په دیو خبريال حکمل روان را لیکلې
یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ نړیوالې ادارې د 2018 میلادي کال د افغان ماشومانو لپاره خنړی کال بللی او په خبره شوی اعلامیه کې ویلي د 2018 میلادي کال په تیرو 9 میاشتو کې 200 تن افغان ماشومان په ټول افغانستان کې د جګړو او ناامنیو په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. د ادارې په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د 2018 میلادي کال په پرتله د 2018 میلادي کال په نه میاشتو کې د ماشومانو په مرګ ژوبل کې 10% زیاتوالی راغلی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف ادارې له ماشومانو سره ناسم چلند او په تاوتریخوالو هم اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې ماشومان په ښوونځیو په کورونو او د لوبو په میدانونو کې د تاوتریخوالي له ستر وحشت سره مخامخ کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال د 2018 کال د تیرو کلونو په پرتله د افغان ماشومانو لپاره تر ټولو زیات خنړی کال بللی او ویلی دی چې د یونیسف ادارې یوازې د ماشومانو د وضعیت په اړه د راپورونو په نشر کولو بسنه ونه کړې. د افغان حکومت په ګډون نړیوالې ادارې بهرني ځواکونه او وسلوال مخالفین باید د افغان ماشومانو د حقونو د خوندیتوب لپاره شویو ژمنو ته عملي بڼه ورکړي.
په دې تاسو سره چې تر اوسه پورې موږ د خېلو خواو یوازې ژمنې اورېدلې دي که د حکومت ټیم ژمنې کوي که مخالفین دې ژمنې کوي په خپل اعلامیو کې وخت قربانې چې دوی خپروي ولې دغه ژمنې دوی په عمل کې تر اوسه پورې نه دي ثابتې کړي. د ټولو کلونو په پرتله باندې په 2018 کال کې چې دغه پرون ختم شولو د ماشومانو د مرګ ژوبلې کچه د ټولو کلونو په پرتله باندې بېساري وه. دا ولې ده؟ خو دوی همدغه ټول د جګ خېلي خواوې چې دي هغه د ماشومانو حقونو ته احترام نه کوي. نو دلته موږ بیا یو ځل په دې باندې
په هیواد کې د درنې جګړې له امله د افغان ماشومانو د ژوند بیلابیلې برخې هم اغېزمنې شوې دي. فکر، بیکاري، د جګړې له ګواښونو په کور دننه کډوالۍ ته مخه کول، په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي اسانتیاو او ښوونځیو ته نه لاسرسی هغه سترې ننګونې دي چې د ماشومانو ژوند یې له ستر ګواښ سره مخامخ کړی دی. په دې وروستیو کې د کار، ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د راپور پر بنسټ په افغانستان کې شاوخوا 2.5 میلیونه ماشومان په شک او د درنو کارونو په ترسره کولو بوخت دي. خو د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال وایي د ملکي وګړو په ځانګړې توګه د افغان ماشومانو د حقونو په خوندیتوب کې د ماشومانو کورنۍ مهم رول ترسره کولای شي.
ماشومان نه یوازې د ملکي مرګ ژوبلې په ساحه کې بلکې د دوی پر مخ باندې تر 12-13 پورې ښوونځي د دوی په مخ باندې تړل شوي دي چې دا د یو مسلم حق دی. او ماشوم نه یوازې په حکومت باندې بلکې ماشوم په ټولنه باندې، ماشوم په کورنۍ باندې، ماشوم په هر فرد باندې حق لري چې د ماشوم ټول ضرورتونه باید پوره شي. یعنی ماشوم دی چې په هره ساحه کې د زیان او د خسارې سره لاس په ګریوان دی. دا یو حقیقت
دی. یادونې ور ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو یا یوناما ادارې په خپل یوه راپور کې ویلي وو چې د 2018 میلادي کال په 9 میاشتو کې 609 تنه ماشومان د جګړو او ناامنیو په تاوتریخوالي کې وژل شوي او 1290 تنه نور ټپیان شوي دي. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ایران کې ډیر زمانہ ورستو د اول د ګرانې خلاف احتجاج شروع شو. د ګرانې خلاف د احتجاج په یو خار کې و. دغه وست ایران زیاتره خارونه د خور شوې ده او دومره زیات تشدد پکې سوا شوې ده چې لس کسان پکې وژل شوې دي. د دې احتجاج نور تفصیل به زمونږ همکارا سمینا حسن په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په ایران کې د اتوار په ورځ هم حکومت مخالفه مظاهره رواني وي. دغه مظاهره په لاول کې د ملک ته شمال مشرقي برخې نه اقتصادي مسلو او ګرانۍ پر ضد شروع شوې. خو بیا ځینې ځایونو کې د مظاهره کوونکو غوښتنه د مذهب په نوم جوړ د حکومت خاتمه وه. د اتوار په ورځ د ایران صدر حسن روحاني ویلي خلک د مظاهرو او په حکومت د نیوکو حق لري. خو بیا د کابینې غونډې ته وینا کې دا هم ویلي چې ټولنه کې بې آرامي خورول او ولسی املاکو ته زیان رسول به نه زغملی کیږي. د 2009 نه پس دا په ایران کې تر ټولو غټې مظاهرې دي. هغه وخت خلک د لانجمن انتخاباتو پر ضد راوتي وو. حکومت پارزی توګه د سوشل میډیا په ایپس، ټیلیګرام او انستګرام باندې پابندی هم لګولې. د ایران داخله وزیر وای امنیتي ځواکونو مظاهره کوونکي پیژندلې چې د ایران د دشمنانو سره رابطې دي او د هغوی پر ضد به د قانون په حساب کاروایی کیږي. د وای مونږ ولیدل چې د خلکو د سایبر سپیس نه غلطه فائدہ اوچته کړه. تشدد راپار کو خلکو ته د وسلې استعمال او چاودیدونکو مواد چلیست کو او په منظمه طریقه شر جوړ کو چې مظاهره کوونکي د پولیسو سره وجنګيږي او کورونا او دکانونو وسوځي. دا خلک یقینا ایرانیان نه دي. هغه ایرانیان چې بهر ملکونو ته شړلې شوی هغه هم د دې مظاهره ملاتړ کړي. بلخوا د امریکا صدر ډونلډ ترامپ هم مظاهره چيان ستایلې دي. هغه په خپل یو ټویټ کې وایي چې اخر کار ایرانیان په دې پوه شو چې د دوی پیسې د ترهګرۍ لپاره استعمالېږي. صدر روحاني وایي ترامپ ته ایرانیانو سره د همدردی هیڅ حق نه لري. هغه وای دا هغه تندې چې سو میاشتې مخکې ایرانیانو ته ترهګر ویلی وو. یاد دی د امریکا صدر ډونلډ ترامپ د امریکا په شمول د نورو شپږو ملکونو د ایران سره شوی په اټمی معاهده سخت خپه دی.
پاکستان مسلم لیگ نواز مشر او د پاکستان پخوانی پاتې شوی او نااهله ګرځول شوی وزیر اعظم میاں نواز شریف په حواله سره جدا جدا سیاسي ډلو لخوا وستاني وکی کیږي چې څنګه یو نااهله ګرځول شوی تن که وزیر اعظم نشي جوړېدی نو د یوې غټې پارټۍ صدر یا مشر جوړېدی شي. په دې حواله سره په سپریم کورټ کې هم پټیشن یا خواستونه جمع کړې شوې دي د جدا جدا پارټو په حواله سره او سپریم کورټ مشر قاضي د هم په دې حقلا نوټیسونه هم د پاکستان ادارو ته لیږلې دي. تفصیل د ډیو خبريال پیر ولایت شاه په دې رپورت کې راکړي.
ستره محکمې د حکومت مخالفه پیپلز ګوند او تحریک انصاف لخوا نواز شریف د خپل پارټۍ مشروالۍ لپاره نااهله ګرځولو خواستونه د اوریدنې لپاره منظور کړي دي او د مشر قاضي ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیز بنچ په خوانی وزیر اعظم انتخابي کمیشن او مرکزی حکومت تر سپیناوي لپاره نوټس هم جاری کړي دي. دغه خواستونه کې د ریس خپل کلی شوې ده چې اعلی عدالت نواز شریف د وزیر اعظم او د پارلمان د غړیتوب لپاره نااهله ګرځولې وو. خو دغه پریکړې نه وروسته واکمن ګوند د ملي اسمبلې او سینټ نه منظور کړی شوی انتخابي اصلاحاتو قانون کې د بدلون د لاندې یو ځل بیا نواز شریف د خپل ګوند صدر منتخب کړی دی. کوم چې د درخواست کوونکو په دریز د پولیټیکل آرډر یا سیاسي ګوندونو قانون 2002 د ملکی آئین د ولسمې ماده سرغړونه ده. دا په داسې مهال چې تیر کال جولای میاشت کې د سترې محکمې لخوا په نامه قضیه کې د ګوښه کېدلو وروسته نواز شریف په سړکونو د ملکی عدلیه په ضد احتجاج کوي او په عدلیه باندې د سره د تربګنې او حکومت مخالف عمران خان سره د نرمې تورونه لګوي. او بیا اوس د سپریم کورټ لخوا د نواز شریف د پارټۍ مشرواله په ضد د کیسونو اوریدلې پریکړې ته آئینی ماهر او د سپریم کورټ بار پخوانی صدر بیرستر قاضی انور صدا سیوایی
قانون نه نه یو قانون د بل قانون نه متصادم کېدې شي خو یو قانون چې د آئین نه متصادم وي نه هغه صورت کې هغه د پوهې چې کومه د پوهې قانون آئین نه متصادم دی سپریم کورټ دا ویلې شي چې دې د پوهې دا قانون چې دی دا انویلیڈ دے دا یا غیر مؤثر دے دے اثر بنے کی سپریم کورٹ کا دا قلدم قرار کرم دائی ہوئی چی دا قانون چی کم ترمیم شوئے دے دا قلدم دے دا آغا اثر چی دے دے نواز شریف کم موقف تے آغا تبا تقویت رسی و آغا کم بیانیا بیانی چی کم نا آغا اسیم لخلقو کیو سرس پرل دا آغا جائے نیسی
خکار دی وی چې نواز شریف او د درور او د پنجاب ایالت اعلی وزیر شهباز شریف او د واکمن ګوند مهم لیډران په ناساپی توګه سعودي عربستان ته تللی دي او دا ګنګوسی خوري دي چې واکمن ګوند د پاکستان طاقتور ادارو سره د سعودي عرب په دریمګړتوب د بل یو ان ار او یا د پخلاینې هڅه کوي څنګه چې سعودي عربستان په کال 2000 کې د نواز شریف او د اغه وخت فوزی امیر جنرال پرویز مشرف ترمنځ کړې و حکومت مخالفه ګوندونه دغه خبرونو ته سخت عکس العمل ښایي او خبرداری ورکوي چې دوی به ملکی سیاست کې د بل یو هیواد کردار نه زغمي او په دې اړه چې کلنن په لاهور کې د خبريالانو لخوا د هیواد تر ټولو لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري نه پوښتنه او شوینه د خپل جواب صدا سي ورکو
مگر تین چار قسم کی باتیں چل رہی ہیں ایک این آر او ہے ایک یہ ہے کہ ان کی کوئی انویسٹمنٹ ہے جو ان کا کفیل ہے اس کو بچانے جا رہے ہیں تو دو چار قسم کے یہ
دے وای چې د انارو نه علاوه دا هم په اوریدلو کې راځي چې شریف خاندان د خپل کفیل بچ کولو لپاره سعودي عرب ته تللی دی د کم کفیل په لاس چې د زرداری په خبره شریف خاندان بهرني هیوادونو کې سرمایه کاری کړې ده بلخوا واکمن مسلم لیگ نواز ګوند پخلی کوي چې نواز شریف او د ګوند اهم لیډران به د سعودي عرب ولی عہد سره ملاقات کوي خو ورسره ملکی میډیا کې د ګوند د ویان دا بیان هم چاپ شوی دی چې د شریف خاندان سعودي عرب ته تک د پاکستان سیاسي حالاتو یا حکومتي چارو سره هیڅ تړاو نشته دی او په دې بیان کې د برتانوي اخبار هغه خبر هم رد کړی شوی دی چې ګنی د ممکنه پخلاینې د لاندې نواز شریف خلاف د بډو رشوتونو قضیې ختمېدلی شي او دا چې د دې په بدل کې به نواز شریف یو ځل بیا بهرني هیواد کې جلاوطنی خپلوي پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
د دنیا اکثر ملکونه او خصوصا د غربي یورپ هیوادونه او امریکا د نشئی موادو پغلا دی ملکونو ته درانه نوستو او د دی ملکونو په ظلمی کول کی د نشو د زهرو د خوریدو نه سخت پریشان دي امریکای په ګرد دنیا کې د نشئی موادو د پیداوار او د دې د کاروبار خلاف هم هغه شان جنگ تلاس اچولې دي لکه څنګه چې د ترهګرای د نوري وستو د پاره یو وګت جنگ شروع کړي دي ځکه چې د امریکای او د غربي هیوادونو په خیال د ترهګرای د خوریدو په لوی سوابونو کې یو سواب د نشئی موادو غیر قانونه پیداوار او کاروبار دی نن د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې امریکا کې د نشئی موادو خلاف د روان جنگ په حق لا یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی د مضمون سرخط ته د نشئی موادو خلاف ناکامه جنگ د مضمون په شروع کې دا خبره منلې شوې ده چې امریکا کې د نشئی موادو خلاف جنگ په مکمل توګه ناکامه شوې ده د کومو د لاسا چې د بشمیره خلکو سرونه زیان شوې دي د قصوروارو نه جیلونه ډک دي او د خلکو د سپیری ورځ سبب جوړ شوې دي نیویارک ټایمز لیکي چې امریکا کې د نشئی موادو خلاف جنگ د پخوانی صدر نکسن د دور نه شروع شوې ده دغه وخت عام نظریه دا و چې نشي د خلکو جون تباکۍ په دې سبب د دې حاصلول باید چې مشکل کړی شي. د دې خیال تر مخه د نشئی موادو خلاف جنگ کې ټول زور د دې درصد د لارو چارو په بندولو راوړلی شو. مضمون زیاتی چې د نشئی موادو کاروبار کوونکي دې کاروبار نه ډیر زیات غیر قانونه دولت پیدا کوي. په دې دولت دوی د حکومتونو په شان وسلې اخلي، د خپل ناجایزه کاروبار د حفاظت لپاره بشمیره ټوپک مار ساتي، سرکاري افسرانو ته په خلاص مټ بډې رشوتونه ورکوي، او د ماشومانو په نشو کې د ګیرولو لپاره دوی ته د نشو مواد اخیستل ډیر اسان کړی دي. مضمون زیاتی چې د ډیر دولت د شتوالي او د جدیدو وسلو د لرلو له سبب د امریکې د نشئی موادو د غیر قانونه کاروبار امریکایي ګینګونو په مکسیکو، السالویډور او د وسطی امریکې په ملکونو کې لوی اړې غړې جوړ کړي دي. نیویارک ټایمز کې چاپ شوی مضمون کې امریکا کې د نشئی موادو د نغو ایستو لپاره ځینې تجویزونه او مشورې هم وړاندې کړي شوی دي. ډومبې خدا چې د امریکې او د مکسیکو حکومتونه دي د نشئی موادو خلاف د جنگ د خپلې تګلارې ناکامي لازمی طور تسلیم کړي. کدا سی وشی نو د دې پس دواړه ملکونه خپل خپل خلکو ته د نشئی موادو د مزیروالی په حق له کامیاب تعلیم ورکولې شي. دویم دا چې د ذاتی استعمال د پاره د نشو استعمال دی د جرم د حیثیت نه اوستې شي. په دې لړ کې د میروانا د استعمال د جرم نګرځولو په لوري ډیرو ملکونو اقدامات کړي دي. او اخیری دا چې د عملیانو او د نشایانو د مکمل علاج خصمانی د پاره دی اعلی قسم داسې مرکزونه جوړ کړی شي چرته چې د نشو عادت خلک بغیر د سویرې ترهی د علاج د پاره ورتلی شي. موږ سره اوس هم لا وخت تا چې خپل زلمی کول پوی کو چې په نشو خپل جوندونه نه تبا کوي.
پاکستان کې اوسیدونکي کیلاش قبیله هر کال د هغوی میلو د پاره خو د پاکستان نه او د نړۍ نه خلک زی چکر له هلته کې د کیلاش د خلکو د میلو نه خوند اخلي. خو د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن وایي په خپل رپورت کې چې کیلاش قبیله وس د ختمېدو په اړخته، یعنی د هغوی ختمون روان دی، د هغوی خلک ډیر زیات کم شوی دي، په زور باندې هغوی نورو مذهبونو ته یا عقیدو ته اړولی کیږي، او دغه قبیلې د خوندي کولو دپاره د خلکو د تحفظ دپاره حکومت ته ګامونه اخیستل پکار دي. د ډیوه خبریال ارشد مومن نه پی تفصیل اورو.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې نن خپل اداریا د خیبر پښتونخوا چترال ضلع کې د کیلاش قبیلې په اړه لیکلې اخبار لیکي د ځانګړي مذهب او ژبې ویونکو دغه قبیله په ختمېدو ده، او د نېشنل هیومن رائټس کمیشن تازه رپورت هم د اندېښنې وړ دی په کوم کې چې غیر رضامندۍ باندې مذهب بدلولو او د سم مقصد لپاره ودونو کولو دغه قبیلې شتون د خطر سره مخ کړي. اخبار لیکي د کیلاش مذهب لرونکو شمیر موجوده وخت کې خوشاله تر سلو روزو پورې دی. د کیلاش قبیلې یو نماینده وزیرزاده وای نیخ پنیغه د مسلمانانو مذهب ډلو لخوا دلته تبلیغ نه کیږي، خو تعلیمي نصاب کې اسلامیت خودل او د کیلاش جنکو د خجوند په غرض مسلمانانو سره ودونه کول د مذهب بدلولو لوی وجه دی.
دلته دا ټوریسټیک پلیس دی کنه، ټوریسټیک دلته سیاح راځي، ټوریسټ راځي، هغه د کلی کې ګرځي او هغه بیا کوشش کې چې امپرس کې کنه، بیا هغه د جنکې داسې بیا هغې خیال داسې راځي چې زه پېښور ته لاړ شم یا به آیین کې چترال کې واده کوم، زما به جون زما به زندګي د مبورې ته برخه شي، هغه په دې دغه کې کنورټ کېږي د جنکې چې کوم دی. بله دا وګوره چې یو سکول کې چې اسلامیت بڑھاوی لگے باندې خامخا متاثر کیږي کنه، یو هغه وخت کې خو ستاسو میچورټی هم دومره نه ایږه، بیا خو خامخا تاسو به متاثرېږي چې دېږې خو دېږې ښه مرګ نه پاس هم خجون دی، دا هر څه د هغې نه بیا خامخا متاثرېږي د سکول د سیستم نه.
د پېښور پوهنتون کې استاد ډاکټر ناصر وای د کیلاش قبیله د دنیا مذهبونو کې یو ځانګړی حیثیت لري، باید چې حکومت دغه محفوظ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي.
زما خیال دی چې یو خو د ما موږ چې د ملکي په حیثیت باندې د یو خطې او د قوم په حیثیت باندې ګورو، نو دا زموږ لپاره یو اسټ دی، لکه په ټوله دنیا کې زموږ یو پہچان په تور باندې زموږ په یو نکړو د هغه ټولې چې هغه باندې جوړې یو دا یو زموږ سره یو اسټ دی، زموږ سره یو نمونه د یو جدا تهذیب او د کلچر او د پخوانی او تاریخي کلچر چې یو ټوټه ده. نو په کار دا ده په حکومتي ځای باندې په کار دا ده چې هغه پریزرو وساتل شي.
د چترال دریو درو بمبوریت بریر او رمبور کې کلاش قبیلی اوسیدونکي دي. دغه د چترال روستوپاتو علاقو کې دي او زیاتره ترقیاتي کارونه پکې د اسلامیک ریلیف نومې تنظیم لخوا شوې دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
دنیا کې یو ډیر سیزن داسې دي چې دا غي نرخ قابو کې ساتل د چاپلاس کې نه وي، خو زیاتره هیوادونه داسې کوي چې د خپل اختر په موقع باندې، د خپل ازادۍ په ورځ باندې، د خپل د نوي کال په موقع باندې خپل قانون له وطنوالو سره خوشاله ورکوي، یعنی نرخونو ته راکم کی یا ته چټي ورکوي. یا باندې پاکستان کې نوي کال د نرخونو سیوا کېدنو شروع شوی دی. په نړۍ کې چې کله تنز وکړي یا مزاح لیکي، نو هغه د فردا خندا خبره وي چې خپل قوم ته د نرخ سیوا کولو تحفه ورکړي ده. پاکستان کې د
په داسې حال کې چې د پاکستان غیر ملکی زری مبادله ذخیره 4.1 بلین ډالر تراکوزه شوې ده او د پاکستان کرنټ اکاؤنټ خساره 4 بلین ډالر رسیدلې ده. د پیټرولو او ډیزلو په بیو کې په مجموعي توګه په کم 2 روپۍ اضافه شوې ده او ماهرین وایي دې سره به په ملکی سطح باندې د ګرانې یو توپان راشي او عام وګړي به ترینه متاثره کیږي. په دې حقله د اقتصاد ماهر او د پېښور پوهنتون پروفیسر علي عمران وایي حکومت د کرنټ اکاؤنټ خساره د کمولو لپاره دغه ګام پورته کړی دی.
دا روان چې کوم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ روان دے وچ از مور دین 4 بلین ڈالر دا پکل ہم پاکستان تاریخ کے نظر شوے امپورٹ ایکسپورٹ ہم یو طرف تا یو غٹ ایشو دے پاکستانی حکومت تھا نو دے مطلب دا دے کہ دا حکومت دے دا فائنینشل کرائسس کے دے اگے درے فرنٹ کو لاکڑی دی یو دا ٹیکسیشن فرنٹ تے یو ریونیو بیس تے ٹریڈ باندے کوم ٹیرف تے ہائی سیوا کڑے دے او دا درم ٹول دے کہ کوم نن دا حکومت وفاقی حکومت تے دے اعلان کو تے رز پرون رز یعنی تیل کے متنا دا
د مرکزی حکومت وینا ده چې د اوګرا له اړخه هغه ته د زیاتو قیمتونو په حواله سمری راغلی و، خو هغه صرف په هغه کې نیم قیمتونه زیات کړی دي. په سرکاري بیان کې دا ویل شوی دي چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو قیمتونه زیات شوی دي، نو حکومت مجبور دی چې په پاکستان کې دغه بیې زیاتې کړي. خو د پیټرولو د کاروبار سره تړلې د پیټرولیم اسوسییشن صدر اختر نواز وایي په ملکی سطح باندې د پیټرولو او د ډیزلو د قیمتونو د زیاتولو هیڅ جواز نشته. دوی زیاتوي چې اوس هم یو لیټر په سر حکومت 30 روپۍ ګټه ترلاسه کوي.
صدا سکار دی چې یاره سنوې خبره نشته، په کوم سچا باندې پابندی نه ده لګېدلې، په پیداوار پابندی نه ده لګېدلې او نو سره لیګیشنز لګېدلې. په یورپ کې هم تیل پیدا کیږي، سعودي عرب کې هم ډېر زیات، په ایران تیل هم دلته هغه تدریج چې کوم دی نو میاشت په میاشت د دې نه مخکې هم دې اضافه شوې ده. په هغه کې هغه ټیکسونه چې دا سیل ټیکس دی او دا انکم ټیکس دی او دا وید هولډنګ ټیکس دی او دا فلانې ټیکس دی، نو هغه ټیکسونه که د دې تیلو نه کټ کړو دا تیل اوس هم تقریبا
پاکستانی مطبوعات وایي د حکومت لخوا د پیټرولو د یو لیټر بیا کې 4 روپۍ شپږ پیسې اضافه شوې ده او د پیټرولو د یو لیټر بیا یو کم 9 روپۍ یو 90 پیسې ته رسېدلې ده. په ډیزلو کې د یو لیټر په سر 3 روپۍ شپږ 90 پیسې اضافه سره د ډیزلو بیا 9 روپۍ مخې ته راځي او د خاورو تیلو د یو لیټر بیا کې 6 روپۍ 80 پیسې اضافه سره د خاورو تیل 4.62 روپۍ باندې یو لیټر خرڅېږي. پروفیسر علی عمران وایی دا به په عام وګړي باندې بد اغیز پرې باسي او د بنیادی ضرورتونو بیې به هم زیات شي.
هلکو ته به ګران شي ځکه چې آلریډي مهنګایي ډېره سوا دی، جابز نشته، ان امپلایمنت دی په پاکستان اکانومي کې، نو دا اوورآل ویل ایشو چې دا درې ټول چې دي دی دا ټول چې دی دا ډېر افیکټ کوي غریبانو چې کوم هغه دي یا ژوند دی هغه ورته ګرانېږي. موږ جنرل ټرینډ بورډ الټیمیټلی دا خبرونه چې دا نیگیټیو وي ځکه چې مارکیټ چې کوم هغه دینا فائدہ اچتی نو ظاهري خبره ده چې دا ضروریات زندگی چې کوم شیزونه دي دا ګرانی دي کې شک نشته.
یاد دی وی د سیاسي ګوندونو لخوا دغه قیمتونه رد کړی شوی دي او پیپلز ګوند د ملک دننه د احتجاج اعلان هم کړی دی، خو په تیر پیپلز ګوند حکومت کې د پیټرولو قیمتونه 1.3 روپے یو لیټر تر رسیدلی وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
کال شروع کیږي نو د هر یو تن دا خواهشي چې یو نوی عہد، یو نوی اراده، یو نوی عزم د نوی کال د پاره وکړي چې په راتلونکي کال کې به یا په نوی کال کې به په کومو کومو خبرو، ارادو او مقصدونو ترلاسه کولو باندې کار کوي. د فاټا د سټوډنټانو سره هم په دې حواله سره د ډیو خبریال عدنان بټنی خبرې کړې دي او خو نه پختلې دي چې د نوي کال د پاره د هغه عزم یا د هغه اراده سدي. نو راځي چې دغه ریپورت واورو او وګورو.
کال خو ډیر خطر شو، مونږه سٹارټ کې چې ایڈمیشن اخسته او نو ډیر مونږه لکه ډارې دلو کنه، مونږه وچ پتا نه دا څنګه بوي او یونیورسټي لایف څنګه تاسو ته پتا دا چې لکه انسان یې ریږي، فرسٹ ټایم مونږه لکه کو ایجوکیشن تر غلی او نو مونږه وچ پتا نه دا څنګه ماحول وي، خو ډیر خطر شو. او نوی کال د پاره مشه دا لکه خواهش تا چې بس دا کال دې تیر کال غونډه خپ خیریت سره تیر شي، سبق ته پوره شي او مونږه څنګه لکه دوا کال چې پوره کو نو بس بیا پریکټیکل لایف سٹارٹ کی گی سنگا ماسٹر نہ بعد اسے مرچا دا خواہشی نو منگم دا خواہش تے چ پریکٹیکل لائف تے سٹارٹ شو بس خپل جاب دے کو اور خپل کارو نہ دے کو بس تے ډیر زیات م په مور پلار باندې بوج چول دے کنا بس تے واست په خپل خپو باندې دریګو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مانم جلال محسود دا ساوت وزیرستان ایجنسی سره می تعلق تے 13 کال 2017 ماده پر خو ډیر د خوشی کال و والے چ مجا خپل علاقے جنوبی وزیرستان تا واپسی وش ولا تقریبا اپریشن رین ایجاد 2009 نه بعد خپل کورونا خپل علاقہ مو ولیدلا پک بند مجھے ڈیر زیاد خوشحال شو او چکم نو 2018 کال روان دے پدک شمج دا خواہش تھا چ مجھ چکم علاقہ دا آگا دے دہشت گردی پہ وجہ سر پہ زندہ لس ولے اس دے مجھ دا خواہش تھا چ آگا علاقہ خلق پہ دہشت گردی سرا نو پہ جانی بلکہ التا حکومتی چکم چارواک تھی آگا دا سے دا سے کارونا وکی چ آگ تا خلق دا ٹور دے پورا او دا نور چکم دا سے تفریحی سرگرم یدی چدے دے پر خلق راجی.
تیر کال میں ڈیر شتیر شو اور زومید کام چې مختہ کال میں ڈیر شتیر جی او ما چې دکنه د خپل ډیپارټمنټ ټیچرانو نه ډیر شت ډیر چ زدکړی دی او زومید کم دا به مې مختہ ډیر پکار راځي.
تر چوپر جی دور 17 تعلق دی نو هغه لږ دا سم چې لږ بیمار سلام او لږ چې تکلیفونه ور سره خو ان شاء الله ایسا ستاره ایم چې زو بیا ریکور سلام او دا هر بار ما ان شاء الله اراده چې یہ خدا دے خپل ایم فیل پورا کم چکم نو اس ایڈمیشن کرے تھی اس پورا کم انا بعد ما دوستو نو دی کا ودنو اس نو انشاءاللہ اپ سنگ تو سوچ کو علاج ولے چے وستان مسپنس لو اور بار سوچ کو انشاءاللہ نو تو تار کے مدا ایدو گول نہ دادی
نو نذیر اللہ دا اس دینار تو زرستان سره تعلق لار 2017 شیا کینن چ مش ډیر زیوت دستون ز سره مخ مخ وی او ډیر زیوت داسې تکلیفات تیر شول چې هغه یقینا چې د غم وړ دي. مش په داس حالات شو پرتی چې خپل کلای خپل علاقې ته مو په وخت سره تاګ هنه شي کلا کلا کېدلای و سره سره داسې صبح هو شي چې مطلب د حالات واقعیت حالانکه مې علاقې چې کومه د نارت وزیرستان اپریشن هر شوې دی خو چې کلا مې بیا واپسی وشولا دی واپسی په ټیم باندې یقینا چې مې ډیر پر امید وی ځکه چې مشتا دغه د لاسارو کړی شوی او چې توس چې علاقې ته سستای توس علاقې او د جنات غوندې وي هر امن وي په شهر شای فسیلیټیټ تقریبا توس په مکمله طریقه سره وستای خو چې مش کلا لوډلی هغه حالات او هغه واقعیات چې کوم مش سر بدلی وي د علاقې مطابق هغه شای وینا ځکه چې نه د هیلت داسې خاص سیستم مو نه د ایجوکیشن وو او نه نره چې کوم علاقائی حالات وي هغه دا شیخوان نه وامه ځای نه ولا کوم مش چې سمره امید وو یو دغه چې امن رشید د مش په علاقې شه پښتون مکمل پر امن شي ځکه چې د امن سره د مو هر شی په سیټ کیږي او دویم خبره دا دوی چې مش کا بایل سره مخ نه دی اف سی آر ولا چې کومه مسله چاليږي د په مش بند د 28 نه لاګیا دو چې نن 2018 ته سره پر ورسېدي مطلب ایسا پیر دا مش دغه مسله چې د یو کس په وجه باندې پیرا قوم ته کلی ته تکلیف ورسېږي او دریمه خبره دا چې مشته چې دا کیم ایجوکیشن کم اس کم خپل کی چې دا خو سیکنر نه وخلی چې مش په یونیورسيټه ش محفوظ شي مش په خپل په کلی په وطن باندې محفوظ شي دغه دا फायदा وی چې دا مش پښتانه کیم نوم اس چا خر په ول کوشش کړای دی دا شایو تقریبا نه را ختم شي او مزید مش په دا امید سره شي چې ان شاء الله مش د خپل وطن د کوم د بقا د پر ډیر سکړای شي
شهاب رضا منوم دی پر می جنسه پر چنور سره تعلق لرم 2017 کې منی ډیر سخت حالات تیر شول څو څلور پنځه خودکش دمکی وشولی چاغه کې ډیر کسان شهیدان شول او کسان ډیر زخمیان شول از زخمیانو ته د څه سہولت سپتال کې نه وو څاغه بیا په پېښور تر رسول او هغه لیار کې مړ شول
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شي فیسبوک VOA دیوا ټوئیټر @VOA دیوا Instagram @VOA Diwa or per YouTube VOA Diwa News.
فوک موسیقی د پښتنو د ټولو خوخه موسیقی ده علاقائی موسیقی کم کې چیر باب منګي سیتار باجا شپېلې او ډول یا ډولکې وی آوازونه یا کلیواله قصې وی ټپی وی یا د خون غزل وی خو اوس نوی زلمی چې دی پکې نوی نوی تجربه کوي لکه د انګریزي د زلمو چې کمی تجربه د موسیقي غیب د سوات یو زلمی سمیع الله سواتی هم کې قاسیه سادیه قاسم شاته تر پوسونه کړی دی
سمیع الله دی او د سوات نه تعلق ساتم او میډیا ماس کمیونیکیشن سټډیز کوم سوات په هنتون کې سوات یونیورسيټي کې ان یوت کارنیوال کې ما په پښتو سنگینګ کې فرست پوزیشن اغسته و
پښتو کې تاسو ریپینګ کوئ ریپر یی تاسو
جی
هغه ته لګوي چې چا ته ریپینګ کوي
جمال شاه تاسو یو ډیر خپي جنې پی ټی وی ټی وی اکټر دی ریسنت هغه یو ریونج اف دی ورتلس موی چې کوم دا سوات کې هغه جوړ کړل نو هغه سره ما ډیسکس کو چې داسې یو ریپینګ سونګ مونږ وکړو چې د امن په حوالی سره یې چې پاغې کې مونږ د خپل زمون چې کوم لیجنډز دي لکه غنی خان شو رحمان بابا شو دا هغه کلامونه چې کوم دي پراته دي چې بالکل امر پراته دي زمونږ نوجوانان هغه کلامونه چې کوم دي نه ګوري مونږ وایو چې هغه کلامونه مونږ راوالو پر ریپینګ سونګ کې پټ کو ځکه چې زمونږه نوې کل چې کوم دي هغه داسې چې کوم دي ډیر زیات اډاپټ کړي نو هغه مونږ راوغستو داسې دي چې یو سړک د ګلستان بل لار د زندان منس کی زوال لار حیران چی پتی
سب تک گلستان بل لار د زندان منس کی زوال لار حیران چی پتی سب کا پتی یہ سڑک ہے گلستان بل لار د زندان منس کی زوال لار حیران چی پتی سب کا پتی 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 چی پتی سب کا پتی
که ګرانوریدونکو کتونکو تاسو د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون د غایو ساته خبری خبرونه واوریدله ولیدله ویډیو ریپورتونه تاسو د دیوا په فیسبوک د دیوا په ویب سټ او د دیوا په یوټیوب باندې هم بیا لیدئ شئ خو چرته زما خبرونه ختميږي بل خبرونه را روانه ده د نیمو شپو سندرې خوند کوي او ری به تاسو د سردار علي ټکر سره او مونږ له اجازه راکړئ وسله
اجازه تلو تلو کې زه به یو خبر وکم ما به چې د سردار علي ټکر سره کوم خبر روانه خپل خبرونه روانه ده دا و چې کوم تاسو موسیقي وریدا دا پاره کې نه یې په نور موسیقي ده او تاسو به یقینا چې خوند اخلي مونږ سره وخت پاتې نو په تلو د کوم یو وار بیا د دې ورې جو د تمام همکاران له خوا مونږ دیتا د لوی اختر مبارک وي دا
د نوې کال مبارک لوی اختر ته لا ډیره مده روزیم خو دي
نوې کال مبارک خپل خیال ساتي
الله پاک